اوردونکو د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومنې هیلم چې روغ جوړ بستې وخت غرمې 12 بجې شوي. په دې کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پېښور دیر کالونی په مدرسه کې د شوي برید او وروستي معلومات، د کوهاټ پرمختیایي پلان، پاکستان کې د لادرک کسانو او په افغانستان کې مخ پر زیاتېدونکي تشدد باندې اهم راپورونه لرو. خو تر هر څه مخکې اردو منور شاه ده چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت په هیواد کې د کورونا مخنیوي لپاره د نوو محدودیتونو لګولو خبرداري ورکړه. د هندوای په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره خپل کردار جاري ساتي. او امریکا د ارمینیا او آذربایجان په مشرتابه غږ کړی چې د ډزبندۍ پابندي دي وکړي. د خبرونو تفصیل د صحت لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار خبرداري ورکړي چې ممکنه ده د کورونا کیسونو او د دې له وجې د مړینې زیاتېدو په ترڅ کې نوي محدودیتونه ولګول شي. ډاکټر فیصل سلطان پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې خلک د کورونا د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا ورکړل شوي احتیاطي تدابیر نه عملي کوي او په تیرو څو ورځو کې د کورونا د نوو کیسونو او د دې له وجې د خلکو د مړینې شرح سیوا شوې ده چې په نتیجه کې حکومت نور ګامونه پورته کولو ته مجبور دی. ډاکټر فیصل سلطان زیاته کړه په دې حقله په نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر کې غور روان دي او د صوبایي حکومتونو سره د سلا مشورې نه پاس به نوي هدایات جاری کوي چې په کې به نوي محدودیتونه او یا موجوده محدودیتونه په سختۍ سره عملي کول شامل وي. بلخو په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې د کورونا له وجې 14 کسان مړه شوي چې ورسره په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د ټولو مړو شمیر 6,950 ته رسیدلې. دا راز د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر یو شواروز کې 825 کسان په یادې ناروغۍ اخته شوي چې ورسره د کورونا ناروغانو ټول شمیر 3,200 ته ورسید، خو څه د پاسه 3,100 کسان له دې ناروغۍ بیرته هم رغېدلې دي. د پېښور لیډرینګ روغتون چارواکي وایي د خار په دیر کالونۍ کې شوې پرونی چاودنه کې 90 کسان معمولی زخمي وو چې د علاج وروسته له روغتونه فارغ کړل شوي. د یاد روغتون ویان محمد عاصم بیګا مشال لیډیو ته ویل چې دا مهال له دوی سره ایواز 15 زخمیان داخل دي او نور سلور زخمیان چې ډیر سوځېدلي وو مخکې علاج لپاره د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته استول شوي دي. د دیر کالونۍ په یو مدرسه کې شوې پرونی چاودنه کې لکتر لګاته کسان مړه شوي او خواوشا سل جوړل شوي وو. تر اوسه د دغه چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو د کورنیو لپاره د 15 لک او جوبلو کسانو لپاره د 2 لک روپو ورکولو اعلان کړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د خپل هیواد د موجودګۍ دفاع وکړه. سوبرامینیم جی شانکر پرون په نوی ډیلی کې له مایک پامپیو او مارک اسپر سره تر کتنې وروسته د افغانستان په ګډون د سیمې د سو هیوادونو په اړه خبرې وکړې او ویل چې د افغانستان په سوله او ثبات کې د هندستان ونډه څرګنده ده او په دې هدف په روانو نړیوالو هڅو کې هم برخه به واخلي. تر دې مخکې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اتوار په ورځ وویل هیواد یې اندېښمن دی چې هندستان ښایي د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون د عمران خان د څرګندونو په تړاو مشال ریډیو ته وویل افغان حکومت به هیڅکله خپل خاوره د بل کوم هیواد خلاف استعمالېدوته نه پرېږدي. ارمینیا او آذربایجان په یو بل د هغه ډزبندۍ د ماتولو تورونه لګوي چې د امریکا په منځګړتوب شوي. هلته په نګورنو قرهباغ سیمه کې د ایران پولیس سره نږدې جګړې زور نیولې ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د ارمینیا او آذربایجان په مشرتابه غږ کړی چې د ډزبندۍ پابندي دي وکړي. دغه ډزبندۍ چې له دې یو ورځ وړاندې شوې ولا عملي کېدو 3 منټه پاس ماته شوه. د نګورنو قرهباغ په سر د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ د سپتمبر له 8مې جنگ پیل شوه چې په کې تر اوسه دواړو خواو ته په سلګونو عام خلک او عسکر وجل شوي دي. بلخوا د جګړې په اوله کرخه له یو شمېر سیمو د نښتو رپورټونه راغلي دي. او بل خبر دا چې د ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر او ګوګل ویب پاڼې مشران به نن د امریکایي سینټ په یوه اورېدنه کې خپل بیانونه ورکوي. دا اورېدنه د ریپبلیکن ګوند د سینیټرانو په غوښتنه کېږي چې وایي یادې رسنۍ او ویبپاڼه د محافظه کارو خلاف تعصب لري. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو ته لیوې اونۍ هم کم وخت پاتې دی، ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه د ریپبلیکن ګوند نور غړي شکایت کوي چې فیسبوک او ټویټر او ګوګل نه یوازې تعصب لري، بلکې محافظه کار فکرونه یا رای غلي کوي. یادو رسنیو د تعصب تورونه رد کړي، خو په خپرولو کې د ځینو موادو بلاک کولو او یا محدودولو لپاره د خپلې مداخلې د حق دفاع کړې ده. د خبرونو پای
ازون کو خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې منور شاو وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، د پېښور په دیر کالونۍ مدرسه کې تر برید وروسته مولانا فضل الرحمن ویلي دا پوښتنه راپورته کیږي چې حکومت څنګه وایي چې ترهګر او ترهګري ختمه کړي.
سوال یې پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف دعوے ہیں کہ ہم نے دہشت گرد ختم کر دیے ہیں، دہشت گردی ختم ہو چکی ہے.
خبر پختونخوا حکومت ویلی د کوهاټ ډیویژن د ترقی لپاره هر اړخیزه پروګرام پیلوي، خو په صوبای اسمبلی کې د خرق د خلق یو منتخب استازی وایي حکومت هیڅ سلا مشوره ورسره نه ده کړې او عین ممکن ده چې دوی احتجاج وکړي.
نمو د جلونو نه یریږو، فلک به غواړو، عدالت به فیصله را کړي، جرګې امر کړي.
او د لغمان میرمنو په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړي. نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال لډیو سره اوسئ. او سمو د خبرونی لومړی موضوع اوردونکو، د پېښور د لیډرینګ روغتون چارواکي وایي دیر کالونی په مدرسه کې شوې پرونی چاودنې نوي تنه زخمیان د درملنې وروسته له روغتونونو فارغه کول شوي او یوازې 15 تنه زخمیان لا هم په هسپتال کې دي. د چارواکو په وینا نور څلور زخمیان چې ډېر سوځېدلي وو د نور علاج لپاره د پېښور حیات آباد میډی کمپلکس ته استول شوي دي. بلکې اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکې کړې او مولانا فضل الرحمن وایي چې حکومت د دینی مدرسو حفاظت یقیني کړي. په عین حال کې د خبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په دې پیښه کې د وژل شو کسانو د کورنیو لپاره د 15 لک او د جوبلو لپاره د 2 لک روپو امداد اعلان کړی. په اړه نور تفصیل له پیښور ازبک خبریال غلام غوسره کوي.
د پیښور رینګ روډ دیر کالونۍ سره نږدې په دینی مدرسه د شوی برید د جوبلو او مړو د روستي معلوماتو په اخله د لیډی ریډینګ روختون ویاند محمد اسیم مشال ریډیو ته وویل چې د پیخي د سلونه زیات مړی او زخمیان یاد روختون ته راوړل شوی وو چې پکې لسکم سل جوبل شوی کسان د علاج او درملنې وروسته د هسپتال نه پاریخ کړی شوی دی. محمد اسیم وایي د محل په یاد روختون کې 15 کسان داخل دي او سلور کسان چې ډیر زیات سوځیدلی وو حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لیږدول شوی دي.
په دې ټیم کې موږ سره په لارج کې صرف 3 زخمیان داخل دي. دا غي حالت چې کوم دی ډیر زیات خراب نه دي، خدا دا چې د فرد درخې کې ضرورت ورته وي. باقي موږ تقریبا 90 چې کوم مریضان دي زخمیان دي هغه موږ ډیسچارج کوو. هغه موږ ته د بډیانی ریسیو شوی ویل لارج کې بیا موږ سره یو مریضانو کې یو چې کوم کریټیکل زخمی وو هغه موږ سره وفات شو، نو اته ټوټل چې کوم دی په دې دماغه کې زخمی دا وفات شو. دا سمرم چې مړی وو نو هغه بالکل د مدرسې طالبانو، نو باقي موږ سره چې کوم سلور کریټیکل هغه دبان والا دغه زخمیانو هغه موږ حیات آباد کې چې کوم برن سنټر دی هلته کې ریفر کړي وو. هغه اوس حالت خو ډېر تسلی بخش نه دی، خدا دې چې هغه ډیډیکیټډ سنټر دی د برن ویکټمز لپاره نو هلته کې موږ شفت کړي وو. کوم زخمیان چې دي په هغه کې د ډېرو عمرونو چې کوم دی هغه د 16 کالو نه والا 1.5 کالو پورې وو.
بلې خواته حکومتي چارواکو او د سیاسي ګوندونو مشرانو دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده او د مخالف ګوندونو مشرانو د وسلوالو په تازه فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده او له حکومت یې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په دغه اړه په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې کچېری حکومت او ادارې د مدرسو امنیت نشي ټینګولې نو مدارس دي ځان له پخپله د امنیت زمينه برابر کړي.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف دعوے ہیں کہ ہم نے دہشت گرد ختم کر دیے ہیں، دہشت گردی ختم ہو چکی ہے.
پختنه دا راولاړیږي چې یو اړخ ته حکومت د ترهګرو او ترهګرۍ د ختمولو او د امن قایمولو دعوه کوي، او بل اړخ ته په پېښور کې په یوه دینی مدرسه دا ډول برید او چاودنه کیږي. زه دا خبره هم په واضح ډول کول غواړم چې که حکومت او ادارې موږ ته تحفظ نشي راکولی، نو زه ټولو مدرسو ته اپیل کوم چې د خپل امنیت بندوبست دی په خپل وکړي.
سیکورٹی کا انتظام خود کریں، اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ریاست ہماری حفاظت کرے گا یا حکومت اس حوالے سے کوئی ذمہ داری پوری کرے گی.
خوبیا د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آئی جی پی ثناء الله عباسی پرون په پېښور کې په زوبیریا مدرسه د برید رستو ویلی دی چې ادارې د امنیت لپاره چمتو ولاړې دي، او د مدرسو په شمول په هر ځای کې به دوی د امنیت یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کوي.
30,000 کې قریب مسجدې هن اور 4,000 کے قریب مدرسے ہیں.
په ټوله صوبه کې 1,500 جماعتونه او 3,000 مدرسې دي. خود پېښور په دغه مدرسه کې دوی ته څه ډول مخصوص خطر نه و په ګوته کړی شوی، البته په 400 او په یو بل ځای کې مخصوص خطر په ګوته کړی شوی و، او هغلته کې موږ هغوی ته پولیس موبایل او پولیس سرتیری ورکړي وو. په عامه توګه خو په هر ځای کې خطر وي، او د مخنیوي لپاره یې موږ گشتونه او د لټون عملیات هم کوو. خو په لنډه به زه دومره ووایم چې موږ به د دې ښار او د ټولې صوبې امنیت یقیني کوو.
اور وی ویل انشور د سیکورټی اف د سیټی اینڈ ایون ا کی پی کے.
په عین حال کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په پېښور کې د بمی چاودنې غندنه کړې ده، او په پیښه کې د جوبل شوی او مړو شوی کسانو د کورونو لپاره د مالی مرستو اعلان هم کړی دی. په پرونی پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوی دي او د سلونه زیات جوبل شوی دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اردوونکو د خبر پختونخوا حکومت ویلی ډیر زر به د کوهاټ ډیویژن د ترقی او خوشحالۍ لپاره یو هر اړخیزه پروګرام پیل کړي. دا پروګرام 15 کلن دی او بودیجه یې 15 ارب روپۍ ټاکل شوی، خو په صوبایي سملې کې د کرک د خلکو یو منتخب استازی وایي حکومت هیڅ سلا مشوره ورسره نه ده کړې او عین ممکن ده چې دوی احتجاج وکړي. د پرمختیایي چارو یو پو بیا د صوبایي حکومت د اقدام ستایي، خو وایي په کار ده چې دا پروګرام په سمه طریقه مخته یوړل شي. تفصیل د هارون بادشاه په دې راپور کې.
رپورټونه وایي د ګل پروس په پېښور کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ یوه غونډه کې نوموړي ته د کواډ ډیویژن د پرمختیایي پروګرام په اړه معلومات ورکړل شول. حکومت ویلی پر اتلونکو 15 کلونو کې بعد 15 ارب روپو په لګښت د کواټ، هنګو او کرک ضلعو اوسیدونکو ته د صحت، تعلیم، کرکیلي او اوبخور په شعبو کې د اسانتیاو برابرولو ترڅنګ د سیمې لوی سرکونه هم جوړوي. اعلی وزیر دا پروګرام د کواټ ډیویژن د هر اړخیزې ترقۍ او د سیمې د خلکو د خوشحالۍ لپاره مهم بلل دی. نوموړي د خپل حکومت اړوند ادارو ته ویلي چې د پروګرام لپاره ټولې تیاریانې بشپړې او راتلونکي اونۍ عملي چارې پیل کړي. محمود خان خپل افسرانو ته دا هم ویلي چې د پرمختیایي پروژو په ګوته کولو او پر غو د عملی چارو په لړ کې په صوبایي سملای کې د سیمې د ټولو سیاسي ګوندونو د غړو رائے ترلاسه کړي. خو په سملای کې د کرک د خلکو یو استازي میا نثارګل کاکا خیل چې د متحده مجلس عمل پر ټیکټ منتخب شوی، د اکتوبر پر 28 مشال ریډیو ته وویل حکومت د سیمې د اپوزیشن ګوندونو له غړو سره د یوې لوزنامې سربیره د پرمختیایي پروګرام په لړ کې هیڅ سلا مشوره نه ده کړې. زیاته کړه که لدوی تپوس ونه شو نو ولسته بزی او احتجاج بکوي.
مو دا غواړو چې په کوار ډیویژن کې بشمول کړه کې تیل خپل دی راشي نور کې سو تیل دی روسی خو دا نه چې اخره فو د طریق انصاف او مشورت باندې روسی اوس کې نه دی چې مزه مو تحفظات لرو حکومت دا وایو چې کده په دې مایدی پزاري نه وګړو نو موږ چې کوم دي خامہ خبر خپل عوام ته زو امرمان نه خرابای مخکې مل اساس تیل او ګیس خپل بند وي بیش پیډم کې د موسم مذاکرات کړو نو موږ د جلونو نه یریګو خپلک بغواړو عدالت مو ته فیصله را کړی دا جرګې امر کړی دا حکومت مایدار سره کړی دا هغه مایدې لاندې بدای صبحی سره ممران منی او مشورت به کې شامل دي.
میاں نثارگل کاکا خیل د کواٹ لوی جرګی مشر هم دے د وویل حکومت د سیمه تیل او گیس وړي خو پر زیاده دی چې خلکو ته ګټه ورسی برعکس هغوی ته روغتیایي ستونزې جوړې دي او د کروندې ځمکې نیول شوې دي. د نوموړي په خبره د سیمه خلکو تیره جون میاشت د کواٹ او کرک په تردامن سیمه رنگین آباد چوک کې نه ورځې احتجاجي پرلت ولګاو او د هیواد نورو برخو ته د تیلو رسد وتاړه. کاکا خیل زیاته کړه دوی خپل پرلت له هغې وروسته ختم کړل چې حکومت ورسره په یوه لوزنامه کې ومنل چې د سیمې په مدني ذخایرو کې به ځایي ولس ته حق ورکوي او په پرمختیایي پروژو کې به د هغوی د منتخب استازو رایې پوښتي. موږ د کواټ ډویژن د پرمختیایي پروګرام په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو او د اپوزیشن ګوندونو د غړو تحفظاتو ته د ځواب ویلو لپاره هم د اکتوبر پر 28 د خیبر پختونخوا حکومت ویان کامران بنګش او د اعلی وزیر یو سلاکار ضیاء الله بنګش ته ټلیفونونه وکړل او واټس اپ پیغامونه مو ورته پرېښودل خو هغوی ځواب ونه وایه. په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر نومیداري مشر او د پرمختیایي چارو پوه ډاکټر اشرف علي د کواټ ډویژن لپاره د حکومت ترقیاتي پروګرام یو ښه اقدام بولي خوای چې دغه چارې باید په جدیت سره مخته یوړل شي. نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې چې حکومت ولې د قبایلي ضلعو د بیا بحالۍ چارو پر ځای غواړي د کواټ ډویژن ترقۍ ته لومړیتوب ورکړي وایي
یقیناً چې قبایلی سیمو کې خو زیات ضرورت دی ځکه چې هلته یو پوره سیمه چې کومه ده هغه ړنګه شوې ده. ډېر زیانونه مهم مالي هم جاني چې د خلکو ته رسېدلې دي. شاید چې د حکومت یو ادراک دام دی چې د قبایلی سیمو هغې سره خوا کې تړلې کمې جنوبي سیمې دي نو هلته کې زیات د کار ضرورت دی. خو پوښتنه دا ده چې آیا څومره سیریس حکومت په دغه ګام اخیستو کې ځکه چې مخکې هم داسې پروجیکټس شوي دي د پېښور اپلفټ پروجیکټ پف چې به ورته وي نو پرې خبر یقیناً چې کیپیټل د خو التم د داسې کارونو څخه ضرورت شته دی. نو زه فکر کوم چې یو ډېر ښه ګام دی د حکومت په لخوا خو که په سیریس واغستې شي او په دې باندې کوټلې ګامونه واغستې شي او دغه پروسې ته دوام ورکړل شي.
رپورټونه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په حواله وایي د کواټ ډویژن د پرمختیایي پروګرام لپاره یې وار لمخه له کلنۍ بودیجې 2.98 ارب روپۍ بیلې کړي دي. همداراز ویل شوی د سیمې د تیلو او ګیسو د رالټۍ پیسې به هم د پرمختیایي پروګرام په بودیجه کې چې 45 ارب ده جمع کیږي.
مشال ډیو ته وګسته هرون بچتا سره پور وړاندې ک چې د خبر پختونخوا حکومت ویلی ډیر زر به د کوهاټ ډویژن د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره یو هر اړخیزه پروګرام پیل کړي. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د خبر پختونخوا د قبایلي ضلعو یو شمېر د صوبایي او قومي اسمبلۍ استازي وایي وفاقي حکومت د 2021 کال په بجټ کې د یادو ضلعو لپاره 48 ارب روپۍ مختص کړي خو درې میاشتې تیرېدو وروسته په سیمو کې د ترقیاتي کارونو لپاره نه خو دوی ته فنډونه ورکړل شي او نه حکومت په خپله کومې پروژې پیل کړي. بلخو د حکمران ګوند پارلماني استازی اقبال پریدی بیا وایي حکومت د قبایلي ضلعو هر منتخب استازي ته ترقیاتي کارونو لپاره فنډونه ورکړي او دا وجه ده چې دوی حکومت په قبایلي ضلعو کې د تیرو حکومتونو نه زیات ترقیاتي کارونه کړي. تفصیل احمد الله په دې راپور کې.
د مومندو ضلع نه د خیبر پختونخوا اسمبلی استازی نثار مومند اکتوبر په 28 مشال ریډیو ته وویل د دوی په ګډون زیاتره د اپوزیشن ګوندونو استازو ته حکومت ترقیاتی بجټ نه دی ورکړی چې خپلو سیمو کې پرې کارونه وکړي. د نوموړي په وینا د روان کال جولای نه تر اکتوبر میاشتې پورې حکومت په قبایلي ضلعو کې 4 ارب روپۍ صرف د تنخواګانو په مد کې خرچ کړي دي.
نو دا سلور کوارټر شو دا ټول شپارس ارب روپئے زمونږ دا 49 ارب روپئے چرته لاړي. بل دا چې پیسې ته د الیکټ ممبر ماته نه راکوي زمال ککې کار نه کوي او هغه وجه دا ښیي چې یاره مطلب دا پوزیشن دی. دا یو پروتوکول موږ تحصیل له زمونږ اسمبلی ته راغلی او دا هغه وجه وه چې ما هغه ورځ د جمع په جلسه کې دا خبره کړې وه. په کار دا دي چې قبایلي سیمې عوام موږ نه اسمبلی ته بنګلی راولېږي ځکه چې موږ د یو ممبرانو دی له هیڅ کار ونه کړی شو. دی کال کې
وفاقي حکومت د 2019 کال په بجټ کې د قبایلي ضلعو لپاره 152 ارب روپۍ ایښودي وې. د نثار مومند په وینا تیر مالی کال تر ختمېدو حکومت د یادو ضلعو لپاره له 150 ارب روپو نه هم کمې جاري کړې وې چې پکې له 45 ارب روپو نه کم رقم خرچ کړی و. د جمعیت علماء اسلام فی گوند پارلیمانی استاد مفتی عبدالشکور هم د نثار مومن سره متفق دی او وایي کله نه چې تحریک انصاف گوند په واک کې راغله نو د هر کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره په اربونو روپۍ مختص کوي، خو د راتلونکي بجټ نه وړاندې د دغې رقم لس فیصد هم نه خرج کوي. مشال ریډیو د پوښتنې په ځواب کې چې د نورو قبایلی ضلعو پارلیماني استادو سره په شریکه دا مسله ولې د وزیر اعظم عمران خان په وړاندې نه راپورته کوي، نو نوموړی وایي
وزیر اعظم کو نہ مجھ سے ملاقات کی اور دن بعد ہی مجھ ضرورت ہے نا مخصوص بدی حوالہ مانے کہ مجھ سے مجھ سے تو والے ملاقات نہ کوئی ٹولی دھوکا اور درو ہوئی لی دی یہ وعدہ ہے مجھ سے کیا کرے نا دا اتے فضول نہ تر دی طرح دا دی پارٹی ممبران دی اپ کو تر چھ دی او بکل مجبوری پارٹی جو تو مجبوری نہ تا مول دی کبائر دی پر آواز سہار پور پور تک او مول درو تا پور تک ہم دا دے پور تک وزیر اعظم نے استعمال
مفتی شکور د مثال په توګه وایي وفاقي حکومت 2019 شلم کال په بجټ کې 2.3 ارب روپۍ د بیکوره شو خلکو لپاره یې خو دی وي او د نه خرج کولو لوجه 3.15 ارب روپۍ امنیت ته واړولې. دا شاند ځوانانو د کار روزګار لپاره یې په یاد بجټ کې 10 ارب روپۍ یې خو دی وي چې پکې 15 ارب روپۍ یې امنیت ته واړولې. نو پښتنه دا ده چې حکومت په قبایلی ضلعو کې چې د کومو کارونو لپاره کم رقم مختص کړي نو په هغې د خرج کولو په ځای نور کارونه پرې ولې کوي. د حکمران ګوند پارلیمانی استاد اقبال افریدی بیا وایي کومې پیسې چې په بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره یې خوده شوي وي او په هغه کال کې دغه پیسې خرچ نشي نو حکومت یې بیا په راتلونکي کال کې خرج کوي.
ورا پردیش حالت دے لگے دو حکومت نے جم دے یا پاوی کی کسی ون دے یا پاوی کی ٹینڈر دے یا دتی صدر ہو گیا ہوئی تو پی سی اپ کو اندی پتی کی بلا کی ٹائم لگی او پدی کی تو نے سالور تین دس پگ نیا کی وی نوما خبر دا دا پیج دا کی حکومت والی کی مگ دا او کو پاوی والی کی کم برڈن دے اگا دوم را سی واشی کی پاوی سی پندلم لیڈ سی انشاءاللہ ترقی کی عمل دا مخینی حکومتوں نے دے یا تیز روان دے ہو چا کو ملان نہ شری دی یا کم پندوں کی کم دے بجٹ کی مختص دا بلنے کی تم فنڈ ریلیز کی گی یا آگے اعلان کی گی پتے کی واضح حد حکومت کا پالیسی کا ایک پہیہ کال ہونے لگی تھا
د یادونه دا چې د پاکستان پارلمان د خیبر پختونخوا تیری اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین د 2013 کال مئی میاشت په اخیره کې هغه آئینی بدلون منظور کړو چې ورسره سم قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا برخه شوې. د 2019 کال په جولای میاشت کې د قبایلی ضلعو په 1400 چوکیو د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه او په اورګزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په یو یو چوکۍ ټاکنې وشوې.
مشال لډیو ته وګورئ چې تاسو د مودلا پر راپور کې اوردل چې د خبر پښتون خو د قبایلی ضلعو یو شمېر د صوبې کمی اسمبلی استاد وایي چې حکومت په سیمه کې پرمختیايي کارونو لپاره دوی ته بجټ یا پیسې نه دی ورکړي، خو حکمران ګوند بیا دغه تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوردونکو د خبر پښتونخوا د قبایلی ضلعو د صوبې او کمی اسمبلی استادو خبرې تاسې واورېدې. اوس راځو دې ته چې د پاکستان غټ سیاسي ګوندونه وایي په هیواد کې د لادرکړل شو کسانو مسله به حل کوي. د حکومت ضد د یوولس ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري تحریک یا پی ډی ایم وایي موجوده حکومت د پوځ په مرسته واکې راغلی او دا به ختموي، بلخو پوځ د حکومت دواړه دغه تورونه ردوي. د اتوار په ورځ په کوټه کې د پی ډی ایم جلسې ته په خپلو ویناګانو کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د بې درک کسانو مسله هم راپورته کړه. راز پوهان وایي چې دې مسلې اوس مرکزی حیثیت خپل کړی، بلکې حکومتي ګوند وایي اپوزیشن پر دغه مسله یوازې خپل سیاست کوي. په نو تفصیل په دې راپور کې اورو چې په غوګونو پیلېږي.
تین بھائی اس کے لاپتا ہیں، تین بھائی، خدا کا خوف کرو.
د غړومبۍ د جړه ډکې خبرې د کوټې د یوې ماشومې جینۍ آسیبا کامرانی وی چې په 25 اکتوبر یې په کوټه کې مریم نواز ته کولې او له هغه وروسته بیا د مریم نواز خبرې وی چې پر همدغه ورځ یې په کوټه کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د دې ماشومې آسیبا کامرانی درې ورونه لا درک دي. که څه هم د مسلم لیگ نونو مرستیالې مشرې مریم نواز د چا نوم یاد نه کړ، خو په اوسته په اشاره یې وویل چې له خدای او ویریږي. د دې په خبره تر دې دمه په پاکستان کې ډېرې کسان لا درک کړل شوي، خو اوس په داسې نه کیږي.
ماو کې سپوت
اوس به د میندو زامن د خویندو رونه او د خوزو خاوندان نه لادرکه کیږي
اور بیویوں کے شوہر لاپتہ نہیں ہوں گے.
په پاکستان کې په زور د خلکو لا درک کولو تور د دې هیواد پر امنیتی او استخباراتي ادارو پوری کیږي خو هغوی دا تورنه رد کړی دی. د مسلم لیگ نون یو مخکخ او د کمی سمړی غړی شیخ روهیل اصغر وایي دا نشي ویلې چې د لا درک کړل شو کسانو مسله دوی مخکې داسې ولین راپورته کوله او یا به یې وس د ګوند منشور برخه وګرځي ځکه چې پر دې لا هم د پارټۍ د مشرانو او اجرایوي کمیټې غړو ترمنځ غونډې نه دي شوې. خدا وای مریم نواز چې په کوټه کې د پی ډی ایم په جلسه کې دغه مسله راپورته کوله نو نوموړي بغواړي چې دا هوار شي.
هغه د پاکستان مسلم لیگ نواز گوند مرستیال مشر ده نو هغه به په دې حق له خبرې کړې وي او د پارټۍ د مشر ملاتړ بورته هم ترلاسه وي. هغه به د ولس مسلې اوري او هم به یې حل کوي.
د اتوار په ورځ په کوټه کې د حکومت پر ضد د پاکستان جمهوریت تحریک یاد جلسې ته په خپله وینا کې د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک مشر بلاول بټو زرداری هم ویل چې هغوی غواړي په پاکستان کې د لا درک کړل شو کسانو مسله هوار شي. د پیپلز ګوند د سینیټر بهرمن تنګي که څه هم د کومې ادارې نوم یاد نه کړ خو پوسته په اشاره یې وویل باید هر اداره د آئین دننه خپل کار ترسره کړي او لا درک کسان عدالت ته وړاندې کړل شي. تنګي په سه‌شنبه مشال ریډیو ته وویل چې پارټي یې تل د لا درک کسانو سره درېدلې خو دا نشي ویلې چې دغه مسله به یې د انتخابي منشور برخه وګرځي او که نه. نوموړی وایي وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې تر راتلو مخکې ژمنه کړې وه چې د لا درک کسانو مسله به هواروي خو تر اوسه یې عملي شکل ورنه کړو نو ځکه اوس دوی دغه مسله په خپلو جلسو کې راپورته کړي.
ولی نه چې هغه خلک چې کوم مسنګ دي د هغې لپاره موجوده حکومت اقداماتو چک کړي او هغه خلک چې مسنګ دي چې د هغې پته ولګي چې آیا کوم کس نه نشته د هغې ګناه سوه هغه ولې نشته دی هغه مړ دی که هغه جمدی دی که هغه جمدی دی نه هغه چرته دی.
بلخو د حکومتي ګوند پاکستان ترک انصاف د خامی اسمبلی غړی انور تاج وایي ډیری کسان د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ د پخوانیو حکومتونو پر مهال لا درک کړل شوي وو. دا وای دی ګوندونو هغه وخت دا مسله نه راپورته کوله او اوس چیزه که راپورته کړي چې خپل سیاست پرې کوي. انور تاج په سه شنبه مشال ډو ته وویل چې د لا درک کسانو خلاف عدالتي مقدمې روانې دي او ګوند یې پکې مداخلت کول نه غواړي.
دا هغې چې کوم کسان لا فتح شوي دي نو هغې مختلف ځایونو کې ټرایلز دي کیسونه دي په عدالتونو کې نو هغه چې کله د هغه ټرایل او کیسونه او عدالتونو نه کلیر شي هغه کسان به موځي
د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال ترت مسعود وایي د بې درک کسانو مسله مخکې د پښتنو او بلوڅو مشرانو راپورته کوله خو اوس مرکزي سیاسي پارټیو دغه مسله راپورته کړې نو ښکاري چې سهل به یې راوځي. نوموړي په سه‌شنبه مشال ډو ته وویل که څه هم سیاسي ګوندونو په اسټابلیشمنټ د فشار اچولو او د حکومت خلاف د خپل تحریک مضبوطولو لپاره د پښتنو او بلوڅو ملاتړ ترلاسه کولو په هدف دغه مسله راپورته کړي خو د په خبره حل یې د پوځ او سیاسي ګوندونو دواړو په ګټه دی.
زما په خیال د اسټابلیشمنت خپل ګټه په دې کې دا چې د کومو لا درکو کسانو خلاف کیسونه دي نو هغه دې عدالت ته وړاندې کړي او مقدمې دې پرې وچلوي او که نه څوک له دې کبله لا درک کړل شوي چې خپل حقونه غواړي یا یې سوچ مختلف دی نو له هغو سره خبرې وکړي او مسلې به په خبرو حل کیږي.
په پاکستان کې په زور د خلکو ورکولو لړۍ له ډېرې مودې راهیسې روانه ده. په لا درک شوو کسانو کې زده کوونکي وکیلان سیاسي او مدني فعالان خبریالان او مشکوک وسلوال شامل دي. د لا درک کړل شوو بلوڅانو د راخوشي کولو لپاره غږ پورته کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ ادا کوي چې د دوی د سازمان لخوا د راټولو شوو شمیرو او اسنادو له مخې له 2000 کال څخه بیا د 2000 کال د اکتوبر تر 28 نیټې پورې نږدې 55,000 بلوچان لا درک شوي دي. بل خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا وایي معلومه ورته نه ده چې ټول څومره پښتانه په پاکستان کې لا درک کړل شوي خو اوس مهال څه باندې 15,000 پښتانه لادرکه دي.
خو په پاکستان کې په زوره د لادرکه کسانو د پلټنې حکومتي کمیشن سیکرټري فرید احمد خان له دې شمیرو سره اتفاق نه کوي او نوموړی وایي چې دوی ته د روان 2000 کال د جولای تر 1.5 نیټې د 6,600 تریتم کسانو نمونه ورکړل شوي.
منظور پښتین په سهشنبه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د سیاسي ګوندونو هرکلی کوي چې د ورکو کسانو مسله یې راپورته کړې. خو ماما قدیر بیا پر همدغه ورځ مشال ریډیو ته وویل چې هغه به حالر دغه سیاسي ګوندونو احسان ومني چې ټول بے درک کسان خوشي شي.
مشال ریډیو ته وګستی تاسې د لدر کسانو په اړه راپور واوریدو او اوس هم وخت شوی دی 2:30 لمنور شاه د خبرونو لنډیزو.
د صحت لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې خلک د کورونا د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا ورکړل شوي احتیاطي تدابیر نه عملي کوي او په 13 ورځو کې د کورونا د نو کیسونو د دې له وجې د خلکو د مړینې شرح سیوا شوې چې په نتیجه کې یې حکومت نورو ګامونو پورته کولو ته مجبور دی او کېدای شي چې دې لړ کې نوي محدودیتونه ولګول شي. د پېښور لیډی ریډنګ روغتون چارواکي وایي د ښار په دیر کالونه کې شوې پرونۍ چاودنه کې نوي کسان معمولي زخمي وو چې د علاج وروسته له روغتونه فارغ کړل شوي دي. د دیر کالونه په یوه مدرسه کې شوې پرونۍ چاودنه کې لږ تر لږه 8 کسان مړ شوي او پاوشا اصل جوړ شوي وو. تر اوسه د دې چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. د هندوستان د بهرنو چارو وزیر سوبرا مینیم جے شنکر پرون په نوی ډیلی کې د امریکا له بهرنو چارو وزیر مایک پومپیو او دفاع وزیر مارک اسپر سره د ملاقات وروسته ویلي دي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل کردار لوبولې او پاینده کې به یې هم لوبوي. له دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې هیواد یې اندېښمن دی د هندوستان لخوا د افغانستان د خاورې نه د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخیستل. ارمینیا او اذربایجان په یو بل د هغه داس باندې د ماتولو تورونه لګولې چې د امریکا په مزګرټوب شوه. هلته په نګونو قرباغ سیمه کې د ایران پولیس سره نږدې جګړه زور نیولې. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ارمینیا او اذربایجان په مشرتابه غږ کړی چې د داس باندې پابندۍ وکړي. د ارمینیا او اذربایجان ترمنځ د سپتمبر له 18 جنگ پیل شو چې پکې تر اوسه دواړو خواو ته په سلګونو عام خلک او عسكر وژل شو دي.
اذن کو مشال لډو ته وګستی دا منور شاه چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې هم تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو او دا به هم وایو چې د لغمان مرمنو په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړي. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي وسنۍ کچه زیاته شوې. زلمی خلیزاد ویلی دا محل په دغه تاوتریخوالي کې زیات افغانان مري. د دا خبرې د قطر پلازمینې دوحې ته تر روانېدو مخکې کړې دي. په پام کې دا خلیزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکو سره وګوري. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د ځکه مایوس سوی چې د جګړو د کمولو لجمنو سره سره تاوتریخوالی نه دی کم سوی. زلمی خلیلزاد برای په خپل ټویټر کې ولیکل د سیاسي جوړجاړي لپاره به کړکۍ د تل لپاره پرانیستې نه وي. شغلی خلیلزاد په خپل ټویټ کې غوښتنه کړې چې روانه وینه تویدنه باید ژر تر ژره بنده شي. د شغلی خلیلزاد د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې د هغه له قول راغلی چې په افغانستان کې د جګړو اوسنۍ سطحه خورا لوړه سوې ده. په دوام راغلی زیات افغانان مري. شکیل لوري د تاوتریخوالي کمولو داسې یوې موافقې ته اړتیا لري چې د دایمي او هر اړخیز اوربند سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو افغانستان ته د سولې راوستلو موافقه د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړه. طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو له دې موافقې په سرغړونه تورن کړي او ویلي دي چې امریکایي ځواکونو په هلمند او فراه ولایتونو کې د موافقې خلاف د افغان ځواکونو په ملاتړ هدفمند بریدونه کړي دي. په تازه مورد کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د دوشنبه په ورځ په همداسې یوه حمله کې د طالبانو د 5 جګړهمارو د وژل کېدو خبر ورکړ چې په وینا یې د افغان ځواکونو په ملاتړ دا حمله په میدان وردګ ولایت کې سوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بیان سنی لاګیت هغه ادارات کړی چې ګواکې امریکا دې په دې ډول حملو سره په قطر کې له لسلیک شوي موافقې سرغړونه کړې وي. د افغانستان حکومت ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو په وار وار له طالبانو د جګړو د بندولو او اوربند غوښتنه کړې ده، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل دوی خپلې حملې کمی کړې دي. دی ادعا کوي چې برعکس مقابل لوري پر طالبانو خپلې حملې زیاتې کړې ځکه نو طالبان خپلې دفاع ته مجبوره سوي دي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیئتونو د خبرو او کتنو 24 ورځې کیږي، خو دواړه لوري بیا هم د رسمي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا نه دي سلاسوي.
سلامت سالی راپور کې تاسو ورته چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي وايي په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچا د نه منلو زیاته شوې ده. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د لغمان ولایت په لسګونو مېرمنو د یوې غونډې په ترڅ کې له جمهوري نظام د ملاتړ تر څنګ په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې افغان وژنه بند کړي، اوربند وکړي او په افغانستان کې د تلپاتې سولې راوستو ته لار هواره کړي. نور تفصیل د باز محمد عابد په دې راپور کې.
د روان زیږدیز کال د سپتمبر په 14مه نیټه چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې لپاره د خبرو په ایجنډا جوړولو بحثونه پیل شوي، لا هم د ځینی اختلافي مسایلو له امله کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د لغمان ولایت د مرکز او ولسوالیو په کچه په لسګونو مېرمنې د دې ولایت د ښځو چارو ریاست په بلنه د اکتوبر په 20مه نیټه د ولایت مقام د غونډو تالار ته ورټولې شوې وي او په افغان مذاکراتی پلاوی او طالب استازو یې غږ وکړ چې افغان وژنه بند کړي، اوربند وکړي او د تلپاتې سولې لپاره دې خبرې پیل کړي. غونډې ته د لغمان د ښځو چارو ریاست مشرې نسیمې شفیق سادات په خبرو کې وویل له کله نه چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوې ورسره د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې جګړه توده شوې، نوموړي په افغان دولت او طالب استازو غږ وکړ چې د تلپاتې سولې لپاره دې اوربند ته غاړې کېږدي. غونډې ته ګڼو میرمنو ویناوی واورولی چې یو پکې ټولنیز فعال نورزیا نیازی وه. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل د پریاد ساپی په نوم یوې بلې فعال نجلۍ په خپلو خبرو کې وویل چې په روان جنگ کې د کورنۍ یو شمېر غړي وژل شوي، له دې وروسته به د نورو مرګونو تاب ونه لري. د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په جنگ کې لښکېلو غاړو پکې د اوربند او دایمي سولې راوستو غوښتنه شوې وه. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو، سوات سیدو شریف کې د ګل پورز نه وخته په لومړي ځل د حکومتي ادارې سوشل ویلفیر په مرسته د ښځو مسلې ځلي انتظامی ته رسول لپاره غونډه وشوه چې پکې یو شمېر ښځو خپلې ستونزې نیغ په نیغه ډیپټي کمشنر سوات او نورو چارواکو ته وړاندې کړې. په دغه موقع ډیپټي کمشنر ښځو ته باور ورکړ چې دوی مسلې به ذمهوارو چارواکو ته د حل لپاره لیږي. نور تفصیل له سیمې د مشالډیو خبریال نیازمت خان راکوي.
په سیدو شریف کې د خزو لپاره په مخصوص پارک کې د سوشل ویلفیر لخوا جوړ کړی شوی کلی کچهری په نوم غونډه کې د سیمې یو شمېر خزو ګډون وکړو چې پکې د ضلع سوات ډپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم ته مسالې او ستونزې وړاندې کړې. په دغه مهال د صحت، تعلیم، ٹی ایم اے او نورو محکمو چارواکي هم موجود ول. غونډه کې شریکه د اسلام پور شان بی بی وای چې دوی له حکومت دغه غوښتنې کوي.
د حکومت نه موږ دا غواړو چې موږ باندې لږ کوټې د بجلی د ارزانۍ راولې، لږ ګیس له علاقه روان دی موږ لرا کې، او بل دا دي چې د ښځو سره زیاتې کیږي. اوس زمونږ یو فدی مخ کورو کې ګاونډي جنې ناشته و د خاوند د کور نه بوی تل کور ته، او و د ډنډونو قلا ته و د شو، او کاله د شپې په تیزندې مړه کړه، او دوه وړو کې اله کې تی واغستې دو ادو بس پاتن
بانو زیاتوی چې دوی ته اول زل داسې مقام ملاو شو چې پکې سرکاري چارواکو ته مسلې وړاندې کړي. دوی ویل چې ګرانۍ له وجې د غریب اولس مشکلات زیات شوي دي.
ملکی ګرانۍ شو ډیر زیاته، نو خلک زیات په کورونو کې وو، که بوډاګانو که ځوانانو. اوس که په بار ملکی څوک دي هغه هم وایي چې موږ نیمه تنخواه لو، چې بازار کې که د سبزۍ تپوس کې، که د وړو کې، که د پیزارو د جامې کې، که د څه کې، نو هغه یو په دوه زموږ اوس جمع شوه په کې هم نه چلیږي. یا موږ د دې وسه بند کړی چې د بلونو وسې ونه کېږي، یو بله بلو هغې باندې 3000 روپۍ د هغې راځي، تپوس کم ځای وکړو.
ہنڈا تابع کون کی دا سوشل ویلفیئر مشر نصرت اقبال پدغ محال مشار ریڈیو تو ویل چی دوی مقصد دا خزو مسئلے برسیر کول دی، او بیا خزو تا دا مسئلو حل کول لپاره اداری هم پنخ کول دی.
ډیر شی مسئلے دا سیدی چی اکثر زنانو تا پتہ نہیں چی دا دی مسئلے ریسپانسیبل سوک دے، کم ایتھارٹی دا، کم ڈیپارٹمنٹ دے چی آغا بز مو دا کار وکڑی شی. دا ډیر ضروری دا چی سو پوری زنانو تا پتہ نہیں چی زمونگا ذمہ وار سوک دے، مونگا دا چانا خپل مسئلو تا پوس کولی شنو دا مسئلے بسنگا حل کی گی. زما خدا تجویز دے چی پا ہر تحصیل کی دا سی قسمہ پروگرام پکار دے.
دا سوات مرستیال کمشنر ثاقب رضا اسلم دا خزو ستونز واوری دے چی پکے زیاد تر دا تعلیم، صحت، صفائی، روزگار پا حق لوے. دا غرنگا بازو خزو پکے کورنش خڑی ہم بیان کرے. ڈپٹی کمشنر رستا اویل،
یہی وہ میجر پرابلمز ہیں کہ جو خواتین کی طرف سے آئے اور
دا غلوی مسئلے دی چې د خزو لخوا وړاندې کړی شوی، او تاسو ورته زموږ پام وکړو. په دې کې چې کومې مسلې د مرکزی یا صوبایي حکومت سره تعلق لري، د ضلع انتظامیه لخوا به په تفصیل سره افسرانو ته ولېږل شي. امید لرم چې هم دغه رنګه به دا مسلې حل کیږي. ډپټي کمشنر زیاته کړه چې دوی به هر میاشت هم دغه رنګه د خزو مسلو حل کولو لپاره غونډې کوي، او که ضروري وي نو د یو خاص ټاکلې شوې محکمې سره تړلې مسلو باندې به هم غونډه کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وګستې تاسې د سوات ناز مګ د خبريال نیاز احمد خان راپور واورید چې هلته کې خزي څه ستونزې لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په دغه صوبه کې شپږ نوي اکنامیک زونونه یا کاروباري ځایونه تیار دي، او د روانې میاشتې نه د روان کال د فروری پورې به یې پرانسته وشي. خو کاروباریان بیا وایي حکومت د لومړی زاړه بند شوي کاروباري ځایونه آباد کړي، او ولس ته دې سهولتونه ورکړي، او بې ځایه ټکسونه اخیستل دي بند کړي. تفصیل له سیمې د مشر ریډیو خبریال شاهنواز ترک زیاره کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په دې وینا چې دوی شپږ نوي کاروباري زونونه جوړوي، کاروباریانو په غوښتلي چې دوی باید د نوي زونونو د جوړولو نه زیات د زړو زونونو د کارخانهدارو سره مرسته وکړي. د اکتوبر په 22مه د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا ویل شوی چې د روان میاشتې تر اخیری نه به د روان کال تر د فروری پورې د دغه زونونو پرانستې وشي. دوی ویلو چې دغه زونونو کې به د 2 لکو نه زیات خلک هم په روزګار شي. خو د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی صدر انجینیر مقصود انور مشال ریډیو ته وویل چې نوي زونونه جوړول ښه خبره ده، خو که بند شوي زونونه او یا صنعتي ځایونه یو وار بیا شروع شي نو دا به ډېره ښه وي.
انفراسٹرکچر دے، آگے تا دا بجلی سپلائی دے، آگے تا دا گیس سپلائی دے، یہ بھی کنا بہت ضروری ہو.
د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشرۍ کې سرکاري کاروباري محکمو او اړوند ذمہوار وغونډه کې دا هم ویل شوی چې په نوې جوړیدونکو کاروباري زونونو یا په ځایونو کې نوخار اکنامیک زون، رشکی سپیشل اکنامیک زون، غازی اکنامیک زون، چترال اکنامیک زون، مهمند اکنامیک زون او ډیره اسماعیل خان اکنامیک زون شامل دي. دغه ټولو اکنامیک زونونو او یا کاروباري ځایونو لپاره دوی 1340 اکر ځمکه هم اخستلې ده. او اول باید نوخار اکنامیک زون پرانسته د رواني میاشتې په اخیره کې ولې لټولو اخیرنۍ پرانسته وه په فروری کال 2021 کې د ډیره اسماعیل خان اکنامیک زون کېږي. په محمد کې یو زون یا کاروباري ځای په خوانی فاټا ډیولپمنټ اتارټي جوړ کړو چې د فاټا د ختمېدو وروسته دغه ځای خیبر پختونخوا انډستریال زون ونومول شو، ولې دا وختي ورته محمد اکنامیک زون نوم ورکړی دی. د دغه زون سره نږدې د ماربلز یا کانو یو شمیر کارخانی هم جوړ دي او یو کارخانه دار جانزی باجی وای چې دوی به کله هم خپل کارخانی دغه زون ته یو نسی تر هغه پورې چې حکومت ورسره مالی مرسته ونه کړي.
هغه دومره توان نه لري چې یو کارخانه دلته او الته دې هم جوړ کړي یا دا کارخانه دې الته شفت کړي، چې دا شفت هم باندې ډیر زیات خرچ راځي. ځکه چې تبې دې نه مشینری وباسه او هغه لپاره فاونډیشن او هغه لپاره بلډینګ او هغه لپاره دفتري په دې بلها خرچ راځي. نو موږ د حکومت سره دا خواسته چې په کوم ځای کې وي د پولیسو د کم هر سنت سره تړلي خلک دي چې دا هغوی داسې مالی مرسته وکړي بجای دې چې موږ خپل کارخانه هلته ورو هلته نوي ولګو. نو د یو کارخانې سره به د لسنا د شلو کسانو پورې ډایرکټ او لس پنځه کسان انډایرکټلي د ټولو لپاره د روزګار موقع ملو.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ کې په دغه غونډه کې دا هم ویل شو چې له پخوانه جوړ په هتار انډستریال زون یا ځای کې دا وخت شپږ کارخانې کار کوي. و کارخانې به په لنډ وخت کې کار شروع کړي، ولې 2 کارخانې د جوړېدو په حالت کې دي. انجینیر مقصود انور وای چې دا وخت په ټولو صوبه کې 40% کارخانې په ټپه ولاړې دي او حکومت له پکار دي چې د روزګاریانو لپاره جوړ شوی په قانون کې هم نرمي راولي.
روزدار سوچ کرے کہ دا انڈسٹری چبھی اگر ایریا ہوڈے وائڈ ہی کا نا کافی گٹ ایریا ہی گٹ ایریا کے چبھی بغٹ گٹ حال نہیں آگے بنے پراپرٹی ٹیکس اور خر گران پراپرٹی ٹیکس اور لوگوں لکھنو روپے کو پراپرٹی ٹیکس مت کے چبھی کا نا دا زور انڈسٹری اسٹیٹ باندھے لگے دوں.
لدی ورستو مې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د انډستری او یا سند د صلاحکار عبدالکریم خان سره بیا بیا رابطه وکړه، خو د هغه ځانګړي استازي راته وویل چې هغه په کوم میټینګ او یا اجلاس کې مصروفه دی او نه د معلومه چې دغه اجلاس په تر کومه جاری وي. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشرۍ کې په شوي دغه غونډه کې دا هم ویل شوی چې وومن بزنس ډیولپمنټ کمپلیکس او یا د زنانو د روزګار د ترقی ځای او په کرک کې د مالګي او جپسم په نوم خار هم په پایپلاین او یا د جوړولو په منصوبو کې شامل دی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د خبر ضلع په باړه کې د پریدی ریلیف کمیټې په نوم د جرګې مشرانو غوښتنه کړې چې هلته دی د بیا رغونې او بیا بحالۍ عمل سرته ورسول شي. دی وایي د جګړو او عملیاتو پر وخت یې بنیادي اډانه له منځه وړل شوې، اوس چې کډوال ورته نشول نو ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. په سلګونو کسان د خپلو ویجاړو شوو کورونو د سروې او معاوضو نه محروم دي او تعلیم او صحت اسانتیاوې نه لري. بالی نه د صوبای اسمبلی غړي وایي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په دې وروستیو کې د خیبر دوره کړې وه او ټولې ستونزې مورته وړاندې کړې او حکومت غواړي مشکلات یې حل شي. په نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال فرهاد چینوریا کوي.
د افریدی ریلیف کمیټې په نوم جوړ شوی جرګي غړي وای په باډه کې په 2014 کې بدامنی ختمه شوی او کډوال ورستانه شوی، خو د بیا رغونې او بیا بحالۍ منصوبې پکې سر ته نه دی رسیدلې. دوی وای وسلوالو پر ضد عملیات په وخت په باډه او تیرا کې بنیادی اډانه لمنځه تللې، د خلکو کورونه، سرکاري سکولونه او د صحت بنیادی مرکزونه لا هم ویجاړ پراته دي. د افریدی ریلیف کمیټه چیرمین معروف اپریدی مشال ریډیو ته وای د ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروې په ځنې ځایونو کې نه ده شوې او په سلګونه داسې کسان هم شته چې سروې نه پس ټوکنې ورکړل شوي خو ماویزو چیکونه نه دي راغلي.
کورونه تباو اغه لا ټوکنه ملوري د پیسې د 2017 قسم کېشته د 2018 کسانم کېشته 2019 سم کېشته 20 سم کېشته دوله د پیسې ولن ریلیز کړي یو مو یو چې بس کم یو سړای دی مجبور دی کورې ویرون شوای دی تبو دی اغه د حق ملوشي کار دې کومه پارٹی وی کا دې حکومت دی پارٹی سره وی کا دې اپوزیشن سره وی یو پښتون یو حق دې کور چغله ملوش
د باړې ځنې هغه کسان چې کورونه ویجاړ شوی او تر اوسه ورته ماویزي نه دی لو دوی وای
سدانور بارکم برخن ویرون شوای رای تقریبا چب 2016 کم سروې کړی ورو ویرون دی ولا سولا کو نویرا غبر غلا نس خون نو بعد د طالبونو حکومت هغه بس دا کی کړی وکړل او بس ویرون میسوی بس سروې شو یې ورو هغه ورو کړی دی ټکنه و سروې بل کړی ورو نیرو کړی پی کله چې تو سرون نه کړه پاته کړی چې دوباره تو سرون وکړي خو ملا پیسې نه روکای
زمادم عبدالجبار دا برکم برخیل سره تعلق لرم کنه د مونږ کور ځنی چې کم دی برکم برخیل کې مشهور کور او کور وران کړو اغه یې تر دې دوه ولي کړو حالانکه اغه کې کم اس کنګ دی مونږ ترن رامن ترن یاره کړي تقریبا دا مونږ مسافر کړي او بهر ملکونو کې 2-3 کروڑ روپیا په لګولې وي 8 لاکھ روپیا 8 لاکھ روپیا ملاو شي نه نه نشته بیا نه لګي بس ختم شو بس دغه دی چې بس دغه ختم شو کور دی وجره دی نه لګي پکې وجود پکنلی کی جماعت پکنلی کی نو مونږ ته ډیر غټ تکلیف ته
یو مدنی فعال عارف اپریدی وای چې کله په 2014 کې باړه عام ولس لپاره خلاص شو نو حکومت ویلی وو ټول بنیادی سہولتونه بور کوي خو په وادوی لا عمل نه شوی
غټ غټ وادې کړې وي چیرته دلته به مونږ یو داسې بازار جوړو په انټرنیشنل مطلب چې معیار باندې پوره وي هغې ته ډېرې پیسې اعلان کړې شوې وي تعلیمي ادارو اعلان کړي لکه گورنر ماډل سکول وو دغه شان د سپورټس لپاره سپورټس شاید فری سپورټس کمپلیکس وو چې په ډېره غټ سطح باندې هغې دعوې کړې وي دي سره چې کله کوم روډز سکولز وو یا دغه شان د هیلتھ کوم بیسک یونټس وو دا ټول اوبه چې کوم دي دغه شان کې د انفراسټرکچر دا ټول شیزونه وو خو زه به دا خاص کر په تعلیمي لحاظ باندې وایم چې دلته کې کوم نه خونه کالج رالو اوران شی بیسکولونه خو چکم دی بدی خو لا تر وسه ډیر کم چکم دی جگہ جوړ کله شول نو لګا د حکومت د عوام سره چکمه وعده کړی وی هغه بالکل ندی پر شوی خلک مایوس شوی دی چونګه اوس خو مر جرم شوی دی عیني حکم لري
باډینا د صوبایي سملی غړی او د ضلعي پرمختیایي کمیټې مشر محمد شفیق پردی وای په دې ورستو کې چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د باډی دوره وکړه نو دلته د یو شمیر پرمختیایی کارونو تر سره کولو وعده کړی دی
د سروې متعلق او د کم خلق چې آی ڈی پیز واپس تلی دی او دا غو کورونا وران دی هغه ډیماند مونږ وکړو چې دا غې د پاره د روان سخت موسم نه د بچ کېدو د پاره ټینټ ضرورت دی د 1000 ټینټ اعلان هم وکړو نو زه خدا ویم چې کلم وزیر اعلی صاحب راغلی دی او باړې ته ډیر خاص دورې وکړي پاغی کی د مونږ دی علاقې د پاره ډیر سودمن ثابت شوې دي دغه دورې هغه ډیر یو داسې سیستم مو د پولیټیکل ایجنټ د مونږ بنیادی انساني حقوق چې و هغه غصب کېدل په هغه کې کرپشن ډیر زیات وو د احتساب څخه تصور نه وو نو دا اوس چې کوم سیستم روان دی ان شاء الله دا د قبایلو به ډیر په فایده کې تمامیږي
د خیبر د بیا بحالې څنګه د ریکارډ تر مخه تر اوسه په باډه او تیرا کې خوښه 9000 کسانو ته د خپل کورونو د بیا رغولو ماویزي ورکړل شوی او په ټولو کومونو کې د پاتې شو ورانو کورونو سروي بیا پیل شوی یو وران شوی کور په سر 4 لاکھ روپۍ او نیم وران شوی کور لپاره 1,68,000 روپۍ ورکول کیږي او یو اندازې مطابق هلته په دې تیرو لسو کالو کې سباندې 40,000 پورې کورونه ویجاړ شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
اردن کو په قبایلی ضلعو کې پاتې کیږو د مومندو د زراعت محکمې په رجسټر کروندګرو کې په 1900 روپۍ یو پوخ من یا 50 کیلوګرامه غنم تقسیموي او دی وایي چې دغه غنم د مومندو د موسم او خاورې د تجربې نه پس دلته راوړل شوی د دوی په وینا چې دلته د کروندې جوګه ځمکه د مومندو د ټولې ځمکې په نسبت 0.8% ده کروندګر وایي چې دوی په بازار کې غیر معیاري او تجربه شوي غنم اخیستونه ډډه اهم کوي تفصیل د شانوار سرزی په دې راپور کې
د زراعت د محکمې محمد په وینا چې تر دې دمه دوی 300 اکړو ځمکو دپاره تخم راوړی او که ضرورت کېږي نو نور به هم راوړي. دغه غنم واخیستوله د بر محمدو ګنداو نه یو کروندګر احسان شاه هم ورغلی و.
د بازار نه هغوی هلته خو ګران هم وي دلته پکې لګي معیاري هم یا د هغې څه پته هم نه لګي. موږ فروز غالم وړی وو یو غنم به غټ و بل به ورګوټ یو به وچ و بل به شین و نو بس به هغې وجه مونږ چې دوی تخم هم معیاري او لکه خامه خلک بازار به ګران هم وي دلته به لکه خمې ته میلاویږي انشاءالله. که نه
د زراعتو د محکمې پوهې نه چې په مومندو کې د غنمو د کروندې جوګه 6800 او 15 اکړ ځمکه ده چې پکې 3000 اکړه نهري او 3900 او 15 اکړه بارانی ده. د زراعت محکمه وایي چې زیات خلک په بازارونو کې د غنمو تخمونه اخلي ځکه دلته نږدې د پېښور ضلع او د شوقدر بازارونه هم شته دی. یو بل کروندګر ظاهر شاه وایي چې د ده کروندې جوګه 10000 ځمکه ده خو په 8 جربو کې به دی غنم کري او نورو کې به سبزیانې.
ځمکه اوسه بارانی ده اوسه داسې واړه واړه ډګویلي دي د شمسی نه او ټویلونه هم دي خو صوبه کمې شوي دي نو زیات تر بارانی دي. دا غنم چې کوم دي دا لږ صفا هم دي او کېدای شي ریسرچ هم په دې شوي نو موږ یې ځکه خوښوو
چې د دې غنمو نه علاوه نور څه کری بره
هلته خو دنا ده مرچکی پیاز ګوپیان دا هلته کېږي خو بس چې کوم ځای کې لږې ډېرې اوبه وي په هغې ته دغه فصل کرو.
د زراعت محکمه وایي چې په محمود کې که بارانونه کېږي نو ځمکه ډېر ښه غنم ټوکوي. دوی وایي چې دلته د ګرمۍ درجه د 8 نه ټیټېږي نه او تر 30 درجو پورې لوړېږي. نو دوی وایي چې دا د غنمو د کروندې دپاره برابر موسم دی. د محمدو د زراعت د محکمې فیل اسسټنټ وارث خان وایي چې په بازار کې د تخم بیه 3500 روپۍ ده خو دوی په 1500 ورکوي خو دوی به د سبسډي په شکل کې 2500 روپۍ واپس دغه کروندګرو له 4 ورځې پسته ورکړي.
موږ سره د دې مختلف ورایټیز دي کلیمټي ته زموږ ماهرین ګوري هغوی لغه کلیمټي لیول باندې چې کوم تجویز وي نو هغه تجویز کار دغه موږ ډي جی ارینج کړي دي لپاره. سرخی مرض تقریبا ورال زموږ په دې ضلعه باندې خور شوی دی نو بهترین خبره دا ده چې د دې ټریټمنټ د وخت نه وکی دوه درې ټایم وکی او ښه کوالټي دوی په استعمال کی نو هغه سره به کمیرا شي کنه و داسې نو هغه خص سیټ چې کوم دی هغه تم خطر شته.
د زراعت د محکمې د معلوماتو تر مخه د محمود ځمکه 2,10,000 شپږ سوه او 40 اکړه ده او د کروندې جوګه ځمکه پکې 19,000 او شپږ اتیا اکړه ده. په کروندو کې دلته شړشم جوار نری جوار سبزیانې او میوې هم ټوکیږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال لډیو ته غوږستی اوریدونکو یوې 25 کلنې جینۍ په بلخ کې لسګونو ښځو ته د ګټې وټې ترلاسه کولو لپاره د کار کولو زمینه برابره کړي. پرسو بابر په مزار شریف کې د اورجنټ کیک او کلچې د پخلي کارخونې مسؤوله ده وایي چې لسلو ډیرو ښځو ته یې د اوړو سوداګریزو فعالیتونو د مدیریت په برخه کې زده کړې ورکړې. اوس هم له دې سره په دغه کارخونه کې 10 ښځې په کار بوختې دي. نور تفصیل له سیمې زموږ خبریال کوي.
پرستو بابر چې 25 کاله عمر لري په بلخ کې یو له محدودو ښځینه سوداګرو ده. اغلې پرستو ته په مزار شریف کې د اورینت کیک او کلچې تولیدي کارخونې مسؤلیت ور په غاړه دی. پرستو وایي چې د زده کړې او روزنې له پوهنځي فارغه شوې ده خو په تخصصي برخه کې د کار فرصت د نشتون په خاطر په 2015 میلادي کال کې په کور کې د وطني کیک او کلچو پخلی پیل کړ. پرستو بابر وایي چې په سر کې یې خپل فعالیت د کورنۍ د نورو غړو په مرسته پر مخ وړه خو 2 کاله وروسته کله چې په بازار کې یې د پیرودونکو شمیر زیات شو او تولید ته اړتیا لوړه شوه بیا یې په رابعې بلخي مارکیټ کې تولیدي کارخونه جوړه کړه.
دفتر خانمایی که زمرای ما کار میکنن ماشاءالله
کوم انجونه چې له ما سره دلته کار کوي ماشاءالله له ما نه هم ښه تحصیلات لري مګر متاسفانه د کار زمينه نه دا ورته برابره شوی نو ما ورته د کار کولو فرصت ورکړي او لما سره دلته په کار بوخت دي.
معنی چې امرای ما کار میکنن
دا وایي چې د کورنۍ د مصالحو د پوره کولو ترڅنګ لسنور انجونو ته هم د کار زمينه برابره کړي. پرستو بابر د وطني کیک او کلچې د تولید او خرڅلاوي په برخه کې ل خپل فعالیت نه راضي ده. هغه وایي دا چې توان در د خپل کارکونکو د کورنۍ لسګونه غړو ته د وساله مایت منبع ووسی دا ورته یو ښه احساس دی. پرستو ازدي راډیو ته وویل چې تر اوسه یې سلو زیاتو میرمنو ته د کیک او کلچې د تولید ترڅنګ د سوداګرۍ د مدیریت په برخه کې هم زده کړې ورکړي. هغه وویل خوشاله ده کله چې زده کوونکي له دې سره په سوداګریز بازار کې سیالي کوي.
ما زم شروع کارم دختر خانمه
بودم. زما د کار له پیل څخه تر دې دمه کومه انجونې چې را سره وي دوی له اقتصاد او حقوق څخه فارغې دي او ډېرو یې له خپل کورنیو سره یو ځای د کیک او کلچې پخلی په برخه کې کار کوي. سالم عاید لري او لما سره سیالي کوي. زه خوشاله یم.
د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مشر شیر احمد سپایي زاده وایي چې په مجموعي توګه دغه ولایت کې له سلو ډېرې ښځې واړه او لوی سوداګریز فعالیتونه مدیریت کوي. له دې ډلې لس مېرمنې د کیک او کلچې د پخلي د کارخونو مدیریت ترسره کوي.
لنی کمر غبای دوایم چې هاتا په بلخ کې د شوزو لپاره یو ځانګړی مارکیټ هم جوړ شوی. دوی دلته کار کوي په مختلفو برخو کې او موږ هم د نندارتون په جوړولو سره په هڅه کې یو چې د اقتصاد د لوړولو په برخه کې ورسره مرسته وکړو.
په همدې حال کې پرستو بابر وایي چې د قرنطین د څلورو میاشتو محدودیتونو په ترڅ کې یې فعالیت له ماتې سره مخ و، خو د بندیزونو په رفع کېدو سره یې کاروبار نوې ساه اخیستی. آغلی بابر له متشبسو ښځو څخه د حکومت نه ملاتړ او په سوداګریز چاپېریال کې ناسالمې سیالۍ د خپل کاروبار په وړاندې سترې ننګونې بولي. هغه د ښځو په نوښتګرۍ باور لري او په کار کې توپیر د سوداګرۍ د ودې اصلي انګېزه بولي.